مړوي. د سباون محل لمخ کې د جنوبي فلیپین په یو مارکیټ کې اور لګیدلې ده چې لکه تلګه 15 کس په کې مړ شوی دي چې شپږ پکې ماشومان دي. او د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وایي پلان لري چې بوروندي د امریکا د تجارتي امتیازاتو د پروګرام نه وباسي، ځکه د بوروندي جمهور رئیس د خپل سیاسي مخالفینو زبلو ته زور ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لګروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام نه مخکې راځو د مهاجرو په حقله راپورټ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جرمني خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې په نورو غړو ملکونو باندې غږ کړی دی چې د مهاجرو په باره کې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې لپاره یو ګډه اداره جوړه کړي. اروپا ته د مهاجرو د تللو لړۍ ادامه لري. په دې تیر یوه هفته کې څو کښتۍ ډوبې شوې دي. د جمعې په ورځ 22 مړي د اوبو نه ایستل شوې دي. اروپایي ملکونو ته د رسیدو لپاره د مهاجرو بهیر په دې 2-3 میاشتو کې بیخي زیات شوی دی. زرګونه مهاجر د سوریې، عراق او افغانستان نه په دې تمه چې اروپایي ملکونو کې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، قاچاقبرانو ته زیاتې پیسې ورکوي چې د ترکیې نه یې په کښتیو کې یونان ته بوزي او له هغه زیانه بیا نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. موږ په یونان کې د یو افغان اوسیدونکي احسان لبیب سره چې 15 کاله کېږي هلته ژوند کوي، د افغانانو د ټولنې یو فعال غړی دی، مرکه کړې ده. احسان لبیب وایي چې له بده مرغه د تېرې یکشنبې د ورځې رئیسې څو کښتۍ ډوبې شوي دي، سره د دې چې ډېر مهاجر وژغورل شول مګر زیات نور مړه شوي دي. دای وای دوه پیښې شوې دي. د اکتوبر په 15مه د پنځشنبې په شپه په 11 بجو د یونان ساحلي ساتونکو خبر شول چې یو کښتۍ ډوبه شوې ده.
برای نجات از هم نیروی ساحلی یونان هم گروه محافظت از مرزهای اروپایی که پروند
ده هغوی د ژغورنې د پاره هم د یونان ساحلی ساتونکو او هم د اروپایي ملکونو د سرحدونو د ساتنې قوه او یو هلیکوپټر مرسته ته ورغله. 138 کسې وژغورل، 19 مړي د اوبو نه ویستل چې متاسفانه 11 ماشومان وو، او په دې 11 کسانو کې 3 بیخي تازه تولد شوي ماشومان وو. احسان لبیب وایي د جمعې په ورځ چې بله کښتۍ ډوبه شوه، د یونان ساحلي ساتونکي د ژغورنې عمله بیا مرستې ته ورغله.
ساعت 5 صبح امروز جمعه باشه، ساعت 5 صبح دوباره باز تماس کاسل میکنم بر نجات که باز میرن بر نجات نیروهای ساحلی.
د جمعې په ورځ سهار په 5 بجو چې ساحلي ساتونکي بیا خبر شول ورغلل چې یو بله کښتۍ ډوبه شوې وه، 4 مړي وستل، او د یونان په وخت د سهار تر 10 بجو پورې 22 مړي د اوبو نه وستل او 155 نورې وژغورل. خاغلی لبی وایي ژغورل شوو کسانو ویلي دي چې د دوی سره په دې کښتۍ کې ډېر نور کسان هم وو چې هغوی نشته دی او ورک دي. دی وایي د سارنې، کب نیونې او ساحلي کښتۍ او نورې کښتۍ په مړو پسې ګرځي. لبی وایي دا تلفات ځکه زیات شوي دي چې اول خو د دې دغه وړې وړې کښتۍ د لرګیو یا ربړ نه جوړ شوي دي، قاچاقبران د حد نه زیات کسان په کښتیو کې سپروي، او بل پلو هوا سړه شوې ده، د سمندر سپې پورته کیږي او کښتۍ پسې اخلي او ډوبیږي. دی وایي دغه مهاجر په عمومي ډول سوریایان، عراقیان او افغانان دي، خو څرنګه چې د مړو د هویت معلومول ډېر وخت نیسي، نو سړی نشي ویلی چې په دې یوه هفته کې به په ډوبو شوو مهاجرو کې عموما څومره افغانان وو. خو د یکشنبې په ورځ په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان ضرور ځکه وو، ځکه چې افغانان هم په همدې لاره یونان ته راځي او د اروپا نه نورو هیوادونو ته ځان رسوي. دی وایي دا مهاجر عموما د یونان په مختلفو جزیرو کې کوزیږي، نو امکان لري چې هلته د دې مهاجرو شمیر معلوم وي، ځکه چې هلته راجستر کیږي. احسان لبی وایي د یونان مقامات د مهاجرو مړي زیاتو کم یوه هفته په یخچالونو کې ساتي، که وارث یې پیدا شو خو ښه، که نه شو بیا یې عمل ته ښخوي. دی وایي د یونان او مقدونیه ترمنځ د ځمکني سرحد د خلاصېدلو نه مخکې مهاجر دومره زیات نه وو، نو دغسې غمجنې پیښې هم کمې وې. خو درې میاشتې مخکې چې سرحد خلاص شو، د مهاجرو تعداد بیخي زیات شو. ښاغلی لبیب وایي په دې روان کال کې یونان ته 600,000 مهاجر داخل شوي دي، او ښایي 300,000 یا 200,000 به پکې افغانانو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د صحی چارو کارکونکو وایي چې د نومبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د پولیو د واکسینو سرتاسري کمپاین پیل کیږي. په دې حق لازم همکار محمد ایاز د عام روغتیا د وزارت د کتلوي موافقت د رئیس سره مرکه کړې ده.
دا زمونږ خزانی کمپاین په اول د نومبر باندې شروع کیږي او دا په څلور د شولایتونو کې ان شاء الله تطبیق کیږي او مونږ پلان لرو چې په دې کمپاین کې تقریبا 9 میلیونه ماشومان چې د 15 کالونو کم عمر ولري پوشش لاندې ونیسو.
په دې کمپاین کې ستونزې به تاسو ولري که به ونه لري؟
طبعا مونږ به مخکې ستونزې درلود، په دې کمپاین کې به هم ستونزې ولرو، خو مونږ تر خپل وس او توان په اندازه باندې خپل کوخه کړی دا چې دا ستونزې باید کم شي. د مثال په ډول باندې تاسو ته ویل شم چې هغه تیر فرعي کمپاین چې وو موږ څه ستونزې درلود، مثلا په بکوا ولسوالۍ د فراه ولایت کې دا واکسین بیخي تطبیق ونه شو، او همچنان یو څو کلسترونه په هلمند او قندهار کې وو چې کمپاین تطبیق نه شو. خو په دې کمپاین کې موږ د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو سره خبرې وکړې او موږ وکولای شو چې دا ستونزه تر حده پورې حل کو. هغه کسان چې ضرورت په فراه کې په بکوای ولسوالۍ کې هغه ترن شوی دي او ان شاء الله موږ به مکمل کمپاین په بکوای ولسوالۍ کې ولرو. خو اوس هم یو څه ستونزه په ننګرهار ولایت کې لرو چې زموږ د تخمین په اساس باندې تقریبا 3000 ماشومان کېدای شي چې د واکسین نه پاتې شي، او دا ماشومان اکثرا په درې ولسوالیو کې دي چې اچین ولسوالۍ دا، کوټ ولسوالۍ دا، او بلدی ولسوالۍ.
یعنی هلته امنیتی ستونزې دي څنګه؟
دلته امنیتی ستونزې دي او موږ کېدای شي چې لاسرسي ورسره ونه لرو.
تل تاسو کورنۍ ته یا میندو ته پیغامونه درلودل؟ دا ځل په دې کمپاین کې کورنۍ ته څه پیغام لري؟
د موږ پیغام د کورنۍ ته دا دی چې دوی د کومک بغیر موږ بیخي د موافقانه کمپاین نشو ترسره کولای. نو دوی نه هیله کوي کله چې زموږ رضاکاران د دوی دروازې شاته راځي دوی سره مدد وکړي او ټول خپل ماشومان چې 15 کال نه کم دي هغه د واکسین لپاره راولي، حتی که دا د دوی ماشومان ناروغ وي یا ویده یا بیخی نوزادی هغه باید راولي چې واکسین ورته تطبیق شي.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپوهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو لګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
شیندلې مرغلرې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه.
آشنا رادیو د شیندلو مرغلرو د ځانګړې ادبي او هنري خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله تاوده سلامونه وړاندې کوم. په دې ځانګړې ادبي او هنري خبرونه کې د تکړه شاعر او لیکوال ګل آغا احمدي صاحب سره د یو شاعر او ټولنې ترمنځ ځانګړې اړیکې څېړو. احمدي صاحب ډیر لوی او پوخ قلم لري او په دې به موږ ته رڼا واچوي چې ځینې لیکوالان د ټولنې سره د یوې خاصې اړیکې په ټینګولو څنګه لوی بریالیتوبونه ترلاسه کوي. په خپله دی هم یو مثال دی د دې، خو ځینې نور بیا له ټولنې فاصله نیسي. د ټولنې له لارې د یو لیکوال د بریا راز په څه کې دی؟ دا ټول به موږ ته زموږ د خپرونې ګران میلمه او لوی لیکوال او شاعر ګل آغا احمدي صاحب موږ ته پی رڼا واچوي. نو نور به ستي ځنډ نه کوو او د خپرونې ګران میلمه ته به ستړي مشي وایو. احمدي صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. دغه خپرونه ستاسو خپرونه ده، تل مو مهرباني کړې ده. بیا هم تاسو ته هرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه تاسو تخنیکي همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر خوښ یم چې یو ځل بیا د امریکا غږ آشنا رادیو له لارې له خپلو هیوادوالو سره مخاطب یم. هیله ده چې تاسو د هیله او د اوریدونکو د هیله سره سم دوابونه ورته ورکړو او د هیله سره سم معلومات شریک
کړو. ډیر مننه احمدی صاحب، تاسو تل مهرباني کړې ده او زموږ په خبرونه کې مو برخه اخیستې ده. یو ځل بیا یادونه کوم قدرمنو اوریدونکو ته چې زموږ دغه خبرونه ته زنګ وهلی شي، تر څنګ په فیسبوک هم زیات شمیر دوستانو د احمدی صاحب نه په مننه ځینې پوښتنې کړې دي او خپل نظریات شریک کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به هم ورته ورو په ورو نوبت ورکو. احمدی صاحب، په پیل کې راځي تاسو خو ټول په پوره معنا پیژنئ، تاسو د لیکنو سره دوی بلد دي، لوستلي دي، خو بیا هم تاسو که ځان پاړه یو څه نیوی معلومات قدرمنو اوریدونکو ته چې په دې وروستي وختونو کې مې د فعالیتونو نتیجه وي شریک کړي. زه په خپل تاسو د لیکنو سره ډیره زیاته مینه لرم، په خاصه توګه هغه مضمونونه، ځینې لنډ مضمونونه چې د ټولنې د ځینو اړخونو په اړه تاسو لیکئ، خورا ډیر زیات د لوستلو وړ او د پاملرنې وړ دي. مهرباني وکړئ.
خواسته خورنو لکه تاسو چې مخکې وویل چې لیکوال او ټولنه باید د یو د بل څخه نشلیدونکی یو له بل سره نشلیدونکی اړیکې ولري، نو له همدې امله موږ هم اخته یو څو پورې که خدای وکول چې د خپلې ټولنې خدمت وکړو د خپل کلام د لارې. موږ په دې وروستیو کې په ادبي برخه کې د کابل ادبي بنډار چې په 1901 کال کې کابل کې تاسیس کړی، تر دې مهاله یې څلور شپېته دوه اونیزې ادبي غونډې کړې دي. څومره لیکوالانو ګډون کړی، کره کتنې شوې ده، کتابونه مخکتنه شوې ده او کتابونه مو چاپ کړي دي. همدارنګه په دوهم قدم کې موږ معنا مجله لرو چې په 1901 کال تاسیس شوې، لومړی مهاله نه وه خو اوس میاشتنی شوې ده. او تر دې مهاله یې موږ 12 ګڼې چاپ کړې دي او 14 ګڼې همدا اوس چاپ حال کې ده. د دې مجلې یو مهمه مشخصه دا ده چې دا زیاته د افغانستان د خاص تند وردګو او میدان مکاتبو ته ښوونځیو ته توجه
کوي
او هلته لیږل کېږي څو پورې زموږ ځوان نسل استفاده ترې وکړي.
بله،
همدارنګه لکه تاسو چې په جریان کې موږ د سولې برخه کې هم کار کړی دی او ما خپل مصرف د سولې لاس انون کتابونه د لاس زره په ټوک اپ شاوخوا کې چاپ کړی دي او هغه مو ټولنې ته وړاندې کړی دي. همدارنګه په 1904 کال کې ما یو بل کتاب لیکلی چې د تعظیم د اسلامي تمدن پلازمینه هغه چاپ شوی او بل ډاکټر محمد اشرف غنی د واک د سلو لومړی ورځ کتاب مې هم لیکلی دی چې دا د افغانستان په تاریخ کې اولین ځل دی چې داسې د یو حاکم یا حکمران د سلو ورځ تاریخ دی. په ټولیزه توګه زه باید ووایم چې ما ټول 15 عنوان کتابونه لیکلي دي چې نن از لغت څخه چاپ شوي دي او د نورو د چاپ په تکل کې هم یو خدای مهربانه دی چې چاپ
کړو.
همدارنګه مهرباني
وکړئ،
اقتصاد په برخه کې هم کتابونه لیکلي دي او همدارنګه د پوهنې وزیران او د پوهنې مختصر تاریخ یې لیکلی دی او همدارنګه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د 10 کلنه دوره مې لیکلی یو کتاب دی او وردګ پوهنه جغرافي د تاریخ په اوږدو کې په وردګو کې د مروجو کلمه قاموس چې زر صفحې کېږي او یو بل قاموس مې هم لیکلی چې عربي پښتو قاموس دی. دا زموږ ساتي دي چې روان دي او بل موږ یو پروګرام ته لکه دا د ترس په یو مکتب ته خو هیله ده چې دا عام شي، یعنی په شخصي حال زال راځي نو چې د حکومت طرفه د ممتاز د کوونکی
پروګرام دی ډیر
ښه ده. ډیر ښه دی د غازی محمد جان خان په منځني ژوند کې فعال کړی دی او تر دې مهاله موږ 13 ممتاز کسان ته په 2000 کې دوه کلونو کې د تجربې ورکړې او د څنګه تخصیصنامې ورکړې او له دې پروګرام څخه په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه یو ځرا تاسو د کوونکو چې د مکاتبو استفاده کوي او دوی په چلان کې ډېر زیات تغییر غلی، هر یو کوشش کوي چې ممتاز شي. همدارنګه د فیسبوک د لارې حداقل هر ورځ یو مثبت پیغام، سوله ییز پیغام خپل ټولنې وزور ته وړاندې کوي.
بله.
او همدارنګ لمړی ټوب ته زما مقاله لګم چې وروستۍ مقاله زما د زلزلې په حق لده چې ان شاء الله نن یو سبا کې به هم د لمړی ټوب دی
بالکل تاسو نام خدا ډیر فعال یاست. ما غوښتل چې په همدې لړ کې پوښتنه وکړم چې تاسو د خپل کاري دورې په بیلابیلو پړاوونو کې دغه درسي مثلا دغه د ښوونکو او زده کوونکو او ښوونځیو برخې ته زیاته پاملرنه کړې ده. د 1908 هجري لمریز کال چې تاسو په پیښور کوئ د هغې وخت نه مو چې تاسو فراغت کړی تر اوسه پورې تاسو په همدې ډګر کې زیاتره خپله توجه ورته اړولې ده. د دې علت څه دی؟ ستاسو خاصه اړیکه د ټولنې سره، بیا په ټولنه کې ښوونځیو سره، زده کوونکو سره، ښوونکو سره، دا د څه شي څرګندونه کوي او د څه شي څخه یې الهام واخیست؟ وردک صاحب
د خدای دې زیرا له شکر دی چې بس زما دنده یې له پوهنیزو موسساتو سره کړې ده. زما علاقه ځکه زه په دې موضوع متعقم یم، د تاسو د پوښتنې مشخص ځواب ته کراشم. زه په دې متعقم یم چې تر څو پورې چې زموږ په افغانستان کې په دې ټولنه کې د افغان فرد یا افغان شخص دغه ونه رسېږي، اصلاح نه شي او د اصلاح په طرف ګام کېنږي، تر هغو پورې موږ ټولنه نه شو اصلاح کولی. نو ځکه چې ټولنه له افرادو څخه جوړېږي او افراد په ښوونځي او مکاتبو کې روزل کېږي، پوهنتونونو کې روزل کېږي، له همدې کبله زما تړاو دی لکه د پوهنې سره چې زما برخلیک تړل شوی دی. په همدې توګه ما هم دغه د پوهنې یارۍ ته لاس ورکړی دی څو پورې تر هغو حاله چې زما وس کې وي، زما په توان کې وي، انشاءالله دغه یاري به فالو کړو. خدای کول د څو پورې موږ وکولای شو په خپله ټولنه کې داسې کوادر رامنځته کړو چې هغه ټولنه د اصلاح په طرف بوزي، د سولې په طرف یې بوزي، د پرمختګ په طرف وي. ځکه په نړۍ کې دا ثابته شوې چې له پوهنې پرته موږ
بالکل بالکل. او تاسو د اړیکې ځانګړتیا په دې کې ده چې وردک صاحب تاسو راتلونکي نسل په دماغ کې پاتې کیږي، ستاسو هڅې به د دوی په زړه کې وي، ستاسو فعالیتونه چې دوی وګوري، ستاسو مرسته د هغوی سره، هغوی به د دوی په فکر کې او سوچ کې تل پاتې وي او تاسو به د راتلونکي نسل په دماغونو کې هم شتون ولري، چې دا مهمه مسله ده. د کتابونو خبره مو یاده کړه، ستاسو ډیر زیات شمیر کتابونه، خایش پاړس ولس کتابونه داسې وي چې تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي. د دې علت څه ګڼئ؟ آیا د دې علت دا دی چې ځینې کسان مثلا، البته ستاسو په شمول، زیات د کتاب لیکلو ته زیاته بیړه کوي؟ د دې علت تاسو وایست مثلا چې کتابونه، ځینې وایي چې کتابونه ډیر زیات چاپیږي مګر ترې ګټه نه اخیستل کېږي دومره چې باید ترې ګټه واخیستل شي. نو تاسو څنګه په دې باندې ځان ډاډه کوئ چې دغه ښې سپارښتنې او ښه شیان چې تاسو په خپلو کتابونو کې ځای کړي دي، د دې نه دغه راتلونکی نسل ګټه پورته کړي او ویې لولي؟
زه فکر کوم چې هر لیکوال هیله لري او ارزو لري او حتی کوي چې خپل کتابونه چاپ
شي.
او زه هم همدغه هیله لرم او دغه نیمه کتابونه چې زما تر دې مهاله چاپ شوي دي زیاتره یې زما په خپل شخصي مصرف چاپ شوي دي. په دې نه کتابونه کې بیا ځینې دوستانو هم راسره سره کړی دی چې مننه ترې کوم. او زموږ شپږتل کتابونه تر دې مهاله چې ما لیکلي دي هغه نه دي چاپ، د چاپ په زور نه دي کړی شوي. د هغې یو مهم علت دا دی چې بس مالی ناتوانی او همدارنګ ګور ورته چې څو پورې د تخنیکي پلوه د مالي پلوه موږ ورته آماده شو او خیر سره خدای کول زه په دې متعقم یم چې دا به هم چاپ شي او خپلې ټولنې ته به وړاندې کړو. او بل په دې شک نشته دی چې هغه څوک چې د پوهنې په لاره کې کار کوي هغوی ګواکي حاضر نسل او راتلونکي نسل دواړو ته خدمت کوي. نو ما خو دومره کنه دي کړي، خو زه هیله لرم چې موږ هم په دې کتار کې د یو وروستي سړي په توګه حساب شو چې پوهنې باره کې ډېرو خلکو ډېرې ښې کارکردګۍ کړې دي. او زه هم هیله لرم چې د دې کاروان یو د وروستي فرد په توګه باندې حساب شم او خدمت وکړم.
بالکل، موږ هم هیله لرو چې ستاسو د ښکلو لیکنو تیروتنو نه ګټه واخلو او ډیر شان ترز د کړو. محمد حسن قلمیار صاحب د غوړستي پښتنه کړې و چې ما تاسو نه وکړه، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور مو ودان نو تاسو خبرې ډیر خوږې دي وردګ صاحب، خو بیا هم د دغه خبرونه مهمه برخه ده، اوریدونکو برخه ده، ځکه په دې برخه کې د دوی نظر هم زموږ د پاره او هم تاسو د پاره مطمئنه يم ارزښناک دی. دوی ته باور شو د غوی غږ به واورو، د غوی پښتني نظریات پیامونه. ستړي مشي په خیر راغلی.
السلام علیکم خیر جان، او تاسو
او مرمت خیر سلامونه وایم. کور مو ودان په خیر اوسې، آباد اوسې، ستړي مشي مهرباني.
ډیر مننه خیر جان، ډیر خوشاله سم چې د پښتو زلان ستوري دراوسې، تاسو ډیر خوشاله یم. چرکل په پروګرامو کې ښه شاعرانه او د ښه
په
خلک راولینو مشتاق ډیر تشکر وایم. خیر جان هم بلوږي،
ډیر مننه تاسو غونډه اوریدونکو نه مننه کوم چې زموږ د دغه داسې په خپل د فرهنګي شتمنۍ د زموږ د لیکوالانو چې زحمت وباسي خبرونه ته راځي، او بیا په داسې تود شکل سره دوی هرکلی کوي. تاسو نه مننه صاحب، مهرباني وکړئ د وردګ صاحب نه پوښتنه لرئ یا کوم پیغام ورته لرئ؟ مهرباني.
بالکل خیسته جانې، او خو ترین صاحب د سلام، او بعد دا خبرې خیسته جانې د دغه د افغانستان رنجو د دغه مطلب دی. ماشاءالله نام خدای دې دومره خیسته کتابونه چاپي د دغه د حکومت یا عوام د دغه مرسته کوي کنه کې اول پښتنه کوم دا غواړم.
ډیر لا ډیر زیاته مننه ترین صاحب. وردک صاحب، د خلکو په خپل استاس وړي کتا سو همیشه کوشش کړي چې خپل اړیکه ورسره ټینګه کړي، خو د هغوی لخوا حڅونه یا مثلا تشویق یا مثلا یو داسې مرسته چې تاسو د لا کار او زیار او زحمت باعث چې تاسو لا نور مټي ونغړی او لا نور هم زحمت وباسي په دې ډګر کې مهرباني سي.
خو څه موږ زه فکر کوم چې موږ باید چاته انتظار ونه کړو، حکومت وي که افراد وي.
بله،
او موږ باید کار وکړو، او د تاریخ او د پښتنو په ارتباط زه باید ووایم چې تر ډېره حده متاسفانه نه. یعنی ما دغه د سولې کتابونه هم چې ولیکل او دغه مې بیا په خپل مصرف چاپ کړ، ما داسې هیله درلوده چې جناب حامد کرزی د افغانستان پخوانی جمهور رئیس چې هغه وخت و، او د سولې عالي شورا او دا خلک چې د سولې لپاره کوشش کوي، ما دا به ډېر زیات ښه استقبال کړي او د دې نه به استفاده وکوي. او د دې ما خپل خالتي ورته چاپ کړی د سولې کتابتون په نامه، او دغه موضوع د دې په اختیار کې ورکړم، او دوی به توضیح کړي. هغې اقل د ولایتونو ته به یو دوه دوه خالتي ولېږي د سولې کتابتون په هکله. خو د ما د مسلسلو هڅو او د ډېرو زیاتو هلو ځلو سره زرهاړي چې ما خپله د ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزی صاحب سره پېژندل هم، لیکن استقبال ونه شو. هغه چې ما یې تمه کوله په شکل باندې هو د ځینې افرادو لخوا وشو، خو د حکومت لخوا یا د سولې د عالي شورا لخوا یا د اړوندو مراجعو لخوا په هېڅ شکل د هغوی استقبال ونه شو، او په هېڅ شکل لیکوال یا مثلا د مرجی نه تشویق شو، او نه هغه په هغو شکل باندې لکه د افغانستان ولس چې سولې په تګه دی په دغه شکل استقبال.
بلکې
او همدارنګه دغه وروستی کتاب چې ما لیکلی دی، یعنې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی یو څوک په هغو ورځ چې یو ولسمشر سل ورځې پوره کېږي او دا یو کتاب ولیکي او بیا یې په خپل مصرف چاپ کړي. ما خپله داسې توقع درلوده چې د دې کتاب به هم ښه استقبال وشي، ځکه ما د ولسمشر ته ډېرې ښې سپارښتنې کې درلودې، او د ده بریاوې او د ده هغه کارونه چې لا تر اوسه نه وو سرته رسېدلي هغه مې ټول په ګوته کړل په ډېره تفصیلي توګه. که خدای وکړي انشاءالله زه له تاسو سافټ کاپي در واستوم. ډېره
مننه.
متاسفانه شاید کتاب ورته رسېدلی وي، خو لکه چې کده ته نه وي رسېدلی نورو ټولو مربوطه کسانو ته چې کار ورته کوي هغوی ته د کتاب رسېدلی دی. په هېڅ راز استقبال نه شو، او په هېڅ راز کومه غونډه ورته ونه نیول شوه، یا مثلا چې دغه وارزوي چې دا څنګه دا ښه کار دی یا بد کار دی. یو د کول محاکمه کړي چې تاسو بد کار کړی دی دا نه یو کار ونه شو.
بالکل
یعنی د هیڅ مود حکومتي ارګان او د هیڅ جمهور رئیس یا مثلا دغه د خان دا کارونه او تخدیر نه شو.
په خپل ارزونه او نه ارزونه البته په اصل کې دا هم د سبب ګرځي د یو ډول ناامیدۍ سبب ګرځي چې مثلا خای لیکوال ته دا احساس پیدا شي چې د دې ارزښت نه درلود چې دا ورزول شي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه. خو زه فکر کوم د دندې په لومړیو کلونو کې بوختیاوي ډېر زیات وي او کارونه او زحمت بیخی زیاده لکه څنګه چې تاسو په خپله په ار کې وي او تاسو ته معلومه ده چې د هر یو کار او مسؤلیت څومره دروند وي څومره زیات وي. ټولنې ته به راشو، لیکوالانو ته به راشو. وردک صاحب، ځینې لیکوالان په خپله په طبیعت په خوی په اخلاقو داسې دي چې ډیر آرامه وي، زیاتې خبرې نه غواړي او نه یې کوي، بیخي غلي وي. د سیند وایي یو لوی هنر دا دی چې آرام وي خو په زړه کې یو خروش لري او زور لري، مثلا ارزښناکه ګاڼه چې په یوه سمندر کې وي په هماغه رقم وي. ځینې لیکوالان هم همداسې وي. خو یو مثال یې لوی مثال یې چې زه یې د لیکنو سره ډیره مینه لرم، هغه ارواښاد ګلپاچا الفت صاحب و. داسې شخصیتونه او داسې لوی لیکوالان د ټولنې سره په اړیکو کې په پیل کې یو څه ناهیلي وي او یا هم تر یوه حده پورې دوی هغه اړیکه چې باید دې ټینګه کړای شي نشي ټینګولی. ستاسو نظر په دې اړه څه دی او هغه ځوان نسل چې دغه ډګر ته مخه کوي د دوی دپاره ستاسو سپارښتنه څه ده ځکه تاسو په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی دی؟
خوښه خو زه باید وویم چې دا یو لیکوال چې کتاب لیکي هغه به بیا په افغاني ټولنه کې دا تمه نه کوي چې مثلا هغه به دا صحیح ده چې لیکوالان زموږ همزول لیکوالان زموږ همکار لیکوالان د هغوی د خانه ښه تشویق کېږي، خو لیکن دلته د لیکوال او یا شاعر یا مثلا د ټولنې ترجمان په دغسې یو حالت کې نه دی چې هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې نور لیکوالان نوي لیکوالان د هغوی سره کومک وکړي. هو شفوي تشویق شته، نور د څومره چې په واس کې وي د لیکوالان خپله لیکوالان تشویقوي او زه مننه ترې کوم. منتها دا د دې سبب نه کېږي چې سړی مایوسه شي. او حکومتي ارګانونه یا مشران که تشویق کوي خو ډېر ښه دی، نور هم لیکوال ښه کېږي. که تشویق نه کوي لا قوي کېږي. زما د لیکوالانو نه او د ځوانو لیکوالانو نه توقع او امید دا دی چې دوی خپل کار ته ادامه ورکړي. مهمه نه ده که څوک کتاب درته چاپ نه کړي، مهمه نه ده
که
تاسو تشویق نه کوي، بلکې ستاسو کار په خپل په ټولنه کې خپل مقام موندلی شي. لکه تاسو چې وفرمایل چې نن د ډېرو لویو لویو خلکو نومونه نه یادېږي، خو د ګلپاچا الفت مرحوم الفت نوم یادېږي او د ډېرو لویو لویو امپراتورانو نومونه نه یادېږي، خو د پسرلي صاحب او د داسې نورو نومونه یادېږي، خدای دې ورته رحمت کړي. هغوی ټولنه په خپله اخیستې ده، په خپل زړه یې اخیستې ده او ګرو کړې ده او ټولنه به د ژوند تر پایه پورې نه تنها ژوندي نسلونه بلکې نور نسلونه به هم دوی په احترام سره یادوي اپاله وي. زه فکر کوم چې دا ډېره لویه پانګه ده. مهمه نه ده چې د لیکوال په ژوند باندې څوک د هغوی سره مادي مرسته وکړي یا معنوي مرسته وکړي. تر حال چې معنوي مرسته موجوده ده، خو په عین وخت کې زه خپله د چارواکو نه، د جمهور رئیسانو نه او د وزیرانو نه او د ټولو هغو مربوطه کسانو څخه هیله کوم چې لیکوالان هم دغسې مه پرېږدي. لیکوالان ونازوئ او دا د تاسو د ټولنې خدمتګاران دي او دغه ستاسو غږ د ولس غږ او د ټولنې د زړه غږ بېرته خپله ټولنې ته رسوي، نه تنها معاصرې ټولنې ته بلکې تاریخ ته اساتي تاریخ ته.
بالکل بالکل، څومره ښکلې خبرې، رښتیا هم ډېره زیاته مننه تاسو نه وردک صاحب. بل اورېدونکي ته به ورشو. بیا ما هم ستاسو یو ښکلی شعر د ګلدستې په نوم یو شعر زما ډیر خوښ شو، هغه مې راخیستی دی. قدرمنو اوریدونکو ته به ستاسو لخوا ډالۍ کوم. او تاسو نه هم هیله لرو چې بیا د خپل خوخي یو شیر او یا هم یو ادبی ټوټه چې زیات ستاسو په نظر د پاملرنې وړ باید وي هغه قدرمن اوریدونکو ته کو او روي خوشاله بشو. اول به یو اوریدونکو ته ورشو. ستړي مشي په خیر راغلی. مننه سي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
خیر نصیب ته خاصه جانې خورجانې و تاسو او سي ګران قدرمن عزتمن درانه معلوماته په خوازه مين خوازه خوازه سلامونه وړاندې کوم په دې لټرو جوړه خوشاله باید
خوشاله اوسې کور مودان ډیر مننه مېرمنې سي
ډیر مننه کوم خاصه جانې خورجانې سي مشن کوم جنبي پښتونخوا خنوزي سي او بيدولار خپل تاسو را د ټلیفون نه
پاري مېرمنې سي مېرمنې مو وکړه بیا هم مېرمنې وکړه
قربان سم خورجانې خدای مقدر وکړه د ساسه پروګرامونو مستکوي ساسې موضوع راوړی او فیدا شاعر سم یو نړۍ مننه کوم چې کومي روشانه ستورې په پروګرام کې دل مکړې دي ماسنو د ساسه د غیلا کوم چې مطلب یو څه وطني شعر راټولوي ماسه څه خوندور شي د مسافر مبارک یا څه وطني شعر راټولوي عمر بدی زیات خوشاله خو ډیر ملګری او سناس په پروګرام
کې دواړه سترګو په دواړه سترګو ډیر زیات مننه تاسو نه ارمنی سیب کور مو ودان نو وردک سیب ستاسو یو ادبی ټوټه یا یو شعر به ستاسو په اواز دی توړاندې کومې ربنی سیب
مننه زه خپل ورستای غزل تست او درنو اوریدونکو ته وایم نو بس بسم الله کې وکړو
وخت
چې دا کنه حضور چې جانان قلم تلاس کړي وخت چې دا کنه حضور چې جانان قلم تلاس کړي د رنځونو د دردونو یو درمان قلم تلاس کړي چې نازک مینه یو سی د شیرینو هیلو غېښته چې نازک مینه یو سی د شیرینو هیلو غېښته په سنگار د خایستونو د ایمان قلم تلاس کړي چې د مینې خوندي کې د ښکلا تلګي ته ورشي چې د مینې خوندي کې د ښکلا تلګي ته ورشي چې د وړاندو په نڅا کې د جهان قلم تلاس کړي چې د ستورو په جامه کې د هنر په لمن تاو شي چې د ستورو په جامه کې د هنر په لمن تاو شي نوراني قلم را خپل کړي د اسمان قلم تلاس کړي د خیانت بلا چپکړی در رشوت بلا نابوده د خیانت بلا چپکړی در رشوت بلا نابوده د خدمت پترانو کې د انسان قلم تلاس کړی مفسر وی د خوښیو لونګین خواږه په جبه مفسر وی د خوښیو لونګین خواږه په جبه چې د وړاندو په خمار کې د سبحان قلم تلاس کړی د ملي ګټو اتل شي په ملي روسیا سمبال شي د باخه خپل ځبه هر افغان قلم تلاس
ډیر الله ډیر خلک وردک سیب ډیر خلک او زه مطمئنه يم چې ارمانی سیب دغه شیر چې اوریدل ویاتمن یې خوښ شوی د ځکه هغه ول یو وطني شیر وی یو مهني شیر وی نو دا بالکل د وطن او هیواد روحیه پکې نغښتي و ډیر زیاته مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ. په ټولنه کې وردک سیب میرمنې هم ډیر مهم رول لوبوي د ټولنې نیمه برخه میرمنې جوړوي په د شیر په ډګر کې د ادا په ډګر کې د هغوی هڅې هم د یادولو وړ دي په ځانګړې توګه په دې ورستیو کې د هغوی یو ځانګړتیا دا ده د میرمنو چې په خپل وجود کې د زړه سره د عاطفي برخه زیاته ده دغه انساني جدال چې د مینې او قهر او خپګان او په دې برخو کې دوی زیاتره د مینې په لور وردرومي او عاطفه او مرحمت او مهرباني تر حده زیاته ده او دای و لیوه اړخه د جنگ څخه فاصله اخلي او ځان بیرته هماغه د مینې نه ډکو ژوندو کې په ټولنه کې هغوی ته ځان رسوي. تاسو کله چې د میرمنو خبرې کیږي څه فکر کوي افغانستان کې میرمنې څومره توانیدلې دي چې په دې ډګر کې وځلېږي او ځانونه تر کومه ځایه پورې رسولې دي ستاسو په نظر څومره کار او زیار ته دوی ته څومره باید څنګه موقع ورکړ شي چې لا نورې وځلېږي؟
ښایسته خو روزه خو په خپله دغه معنه مجله هم چې چاپېږي زما زیاته هڅه دا وي چې په دې کې ده هغه زموږ د خويندو محصولینو مزامین په کراشي دغه مزامین اخلم
ډیر
ښکلي مزامین دي چې او دلته بیا د لګ اډیټ ضرورت لري چې ا مزامین ورته چاپم هم درنګ وکړه کله میرمن کلتوري بهیت ته هم ورځم تیر غونډه موږ د چې یو خاصه غونډه و د سلزره شاعران د بدلون لپاره البته څو داسې سلسله مشاعره وي چې هغه وشوي د زه هم ورته ورغله د پوغو مشاعره کې ما هر لیکوال ته یو د سولې کتابتون ورکړ تقریبا 200 کتابونه مې هلته توزیع کړل همدارنګه د نوې 2 کتابونه مې چاپ کړل هغه مې هم ورته توزیع کړل نو زه فکر کوم چې میرمنې ک نارینه مات کړی نشي په افغانستان کې میرمنې ډیر یو مظلوم قشر دی او ډیر یو زوراور قشر دی چې مثلا دوی ته د علم زمينه برابر شي دوی کولای شي چې ټولنه کې ډیر جواب پرمختګ وکړي او ډیر رول ولوبوي او دوی رول سولایز دی دوی په جنگ کې داخلي نه دي دوی په کشمکشونو کې داخلي کشمکشونو کې داخلي نه دي او د دې پیغام سولایز دی د دې تربیه سولایز ده او متاسفانه چې د دې نوښتون او د دې جګړو څخه ډېر دوري ځوري هم دوی دک دوی کندي کیږي دوی وری کیږي دوی وراري کیږي یعنی ورونه یې شیطان کیږي د باینې دی نو مغام او تکلیف هم تر دې راځي د تلته په سینا ټولنه باندې دی خو که د علم د نګانه وای او د دوی د کار او د صداقت د نګانه وای ما خو درته ویل چې نارینه د ما نه قرضېږي تر دې چې ما لیدلی دي په یو سره مخ شوایم یا همکاري ډګرونو کې لیدلی دي تر ډېره میرمنې تر نارینه صادق دي په خپل کار کې خپل کار په ښه توګه سرته رسوي او غلطي دومره نه وي کې لکه د نن ورځې په ځینو نارینه وو کې چې دا متاسفانه چې هر څه
نو وردک صاحب که مخه د دوی دومره ونه ولشي چې اوس نیول کیږي او دا یو حقیقت دی چې سترګې هم نشو ترې پټولی نو که مخنیوی ونشي او هغه ټولې زمینې ورته برابر شي چې اکثره نارینه یې زموږ په ټولنه کې لري نو میدان به د نارینه څخه وګټي کنه مول که د دوی مخه ونه نیول شي د هغوی د هڅو په وړاندې خنډونه رامنځته نه شي او دوی تشویق شي او هغه زمینې چې د نارینه وو دپاره برابرې دي په ټولنه کې دوی ته هم برابر شي نو په دې ډګر کې به هم میدان د نارینه وو څخه وګټي
کاملا په بشپړه توګه دوی دغه چې څه مو په دوه مو وختو کې دي په پانسین کې او دوی په مخوندو کې دا هم چې موږ کوم مخوندو ده د غازی محمد جان خان منځني مخوندو کې مو کړته مخه مخه دا دې چې مرسته کوم په شخصي توګه په کومه توګه نه یو دلته نجونې د لکان نه مخ کې دي هله کان نه مخ دي شکر دی یعنی
بله بالکل بالکل
نجونې تر دې راته مثبت کول او درنګ په پانسین کې ډېر فعال دي زیاتره ټول که اول نمبر چې دی او وی کډینلی همدارنګ د کار په دغه کې وړاندې دی هغه چې یو مسلکی شته یو مسلکی نارینه په عینو کې اصل کې وی په عینو کې نو هارو مرو په څه ده نه مخ
بله ډیره مننه
زه په وای من چې د نارینه نه راته ځین کې دا په څون ډیر وخت دی همدغه ته ورکړي په ورکړي څو پورې
کور موادان خوشحاله و سه استاسو ده دی ملاتر نمانه هیله تا چه قدر منو خواهیم دوستاسو خبر یوری دلیوی
بله او د کار په دغه کې ډېر شي دلې دلې
کورونه
البته چې مسلکي زده کړې کوي دا به چې کوي دا
برابر
دي پر مسلکي
کورونه دان خوشاله اوسې زبه ستاسو یو خلای شیر ګلدسته خپل قدرمنو خويندو ته او هغه خويندو ته چې په دې دغه کې زیار وباسي لیکنه کوي او نور زده کړې ته تعلیم ته هڅوي دا ورته ډالې کوم د احمدی صاحب خلای شیر گلدسته ما د خکلاو په هنداره پلوشه ولیده ما د خکلاو په هنداره پلوشه ولیده ما د اسمان د سپینو ستورو کرونده ولیده د خایس ټولو خاپیروی سلامی کوله
د خایست ټولو خپیروی سلامی کوله. ما د عظمت په سپینو کرخو ننداره ولیده. انوار د مینې خپارو د مسکا پر رخسار، انوار د مینې خپارو د مسکا پر رخسار. ما لګیدلې د سپوږمۍ تر څنګ ډیوه ولیده. انوار د مینې خپارو د مسکا پر رخسار. ما لګیدلې د سپوږمۍ تر څنګ ډیوه ولیده. زیری رنگ رنگ را ټول و د سهار په منګول. ما د افق په لوړه څوکه کې سپیده ولیده. د رڼاګانو شور ما شور د محبت په ژبه، د رڼاګانو شور ما شور د محبت په ژبه. ما د ریښتینو سندربولو یوه نغمه ولیده. د ستر وقار او د غیرت له پلوشو جوړه وه، د ستر وقار او د غیرت له پلوشو جوړه وه. ما د افغان د همت جګه یوه شمله ولیده. د ښکلاګانو په تکل پسې وه ستړی ستړی، د ښکلاګانو په تکل پسې وه ستړی ستړی. ما نیکمرغي، ما سعادت، ما ګلدسته ولیده. ما نیکمرغي، ما سعادت، ما ګلدسته ولیده.
وردک صاحب، تاسو نه بیا هم د زړه له کومې مننه. دا شعر تاسو په 1315 اتیاوم هجری لمریز کال کې د لندۍ د میاشتې په 14 نیټه چې د دسمبر میاشت کې تاسو لیکلی و، ډیر زیات ښکلی شعر و، په ما باندې ډیر زیات تاثیر وکړ. بالکل، زه یوه کرښه غواړم یادونه وکړم. د په هر شعر کې یو شاعر غواړي چې یو معلوم پیغام او یو هم ناڅرګند پیغام ولري. ستاسو د دغه شعر په اړه که یو څه ووایاست چې پیغام مو په دې شعر کې څه و، هم څرګند او هم ناڅرګند؟
څرګند پیغام په هکله یې زه څه نه وایم،
ځکه
چې ما شعر ورته ویلی دغه ځان وپېژني، خلکپېژنده سازاد روسانه او تل سازان لري. په هکله څه نه وایم، انشاءالله چې هغه به څرګند وي خپله مخاطب ته. او ناڅرګند پیغام دا دی چې ما وویل چې د ژوند په هر ډګر کې موږ ډېر پیاوړي افغانان لرو، ډېر پیاوړي خویندې لرو. او دغه شعر هم چې ویل شوی دی، دا یې خور ته ویل شوی دی. او هغه خور چې رښتیا هم په خپل مسلکي ژوند کې داسې ښکلاګانې وړاندې کړي دي چې زه خپله د حیرت په شیبو کې ورته تللم، او دغه د ما د زړه آواز دی. او هغه خور زما د حد نه زیاته ګرانه ده، خدای دې لا هم توفیق پته ورکړي چې خپل مسلکي ژوند کې همدغه ته بریالی وي.
بس تاسو چې د خویندو ملاتړ کوئ،
د هغه مبارک وي. د فکر فروته کې یو فیسبوک یوه سروې په لاره اچول شوې وه، تاسو اول شوې په هغه مبارک دی.
ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. نو دا ستاسو خپله مینه، ستاسو خپل تشویق او ستاسو خپل ملاتړ دی چې موږ سره یې کوئ، ستاسو مهرباني د په اصل کې. نو موږ خو ستاسو د خبرو، ستاسو د لیکنو نه ګټه اخلو. هر څه چې تاسو لیکئ
اوس خو په دې هکله څه پاتې هم نه شو. نو دا شعر ما تاسو ته ویل.
ښه، ډېره زیاته مننه. زه په خپله هیڅ نه وم خبره. او ما دا شعر چې پر ما ډیر ښه ولګید، د سعادت کلمه پکې وه، او دا د نیکمرغۍ کلمه ده، او بل د خویندو د میرمنو ډیر پکې ویل شوي وو. هغوی ډیر ډیر پکې سټایل شوی وې نو زما پر زړه ولګید نو دا یو تاسو ډیر زیاته مننه
اواز اکسې خوري خداست تاسو ویل شوې ده
کور مو ده خوشاله اوسې
الله بریا لیلا رب خپل مسلکی ژوند کې په خپل یعنی زه عم شوم تاسو پروګرام اورم د تاسو یعنی د صفات ونه شي په مخامخ یعنی هغه چې تاسو هیڅ چاته نه مې دې ځواب نه ورکوي دا مو مخکم د خبره تاسو سره مخه مخه مطرح کړی
دی
ټول ته دې هیلو څخه دا کې ځواب ورکوي ځکه انسان ته دا ډیره مهمه ده او دا د کلام یو هنر دی چې خلک چې تاسو سره مخاطب یې او خوشاله ساتي او امیدوار یې ساتي دا مې پاتې
کور مو ودان خوشاله اوسئ دا ویاړ خو تاسو یاست وردګ صاحب نو د خبرونې ورستې شی بي دی وردګ صاحب کتاسو یو څه د خپل راتلونکو کارونو په اړه یو څه وایست څه پلان لرئ مثلا په لاسو راتلونکو کلونو کې ځان په کوم ځای کې ګورئ او تر ټولو لوی هدف په موڅوي چې تاسو وغواړئ ځان ورته ورسوي سي
زه خو هلمان یم چې لدې څخه مو ډیر کار وکړو او هغه څه چې زموږ راتلونکي ټاکي هغه به زموږ حالې ځلی وي او هغه به د خدای دې زلاله تقدیر وي خو کچېره مون حالې ځلی وکړو واقعا زه لوړ او عالی هدف لرم نه یوازې افغانستان لپاره بلکې زه وایم چې کچېره مو کار وکړو موږ په نړیواله کچه تغییر راوستلای شو نن اسلامي دنیا او په ټوله کې جنوبي آسیا دی لوی ستونزه ولا غره سره مخ ده او موږ په خپل هیواد کې خلای کول په سوله سمبال کوو او خپل هیواد په علم سمبال کوو او د نړۍ د سولې لپاره د هیوادونو د سولې لپاره به کوشش کوو هلې دل وکړو چې خدای کول زه خو خپل ځان په داسې وهندره کې ګورم البته چې کار وکړم خپل ټول اهداف طرفه دای شم هم په ملي هم په نړیواله کچه او کچېری آرام کې نو دا نو تمه به نه دی بل څه کوي چې موږ دې یاد کړی او نو موږ ته کار وکولای شو نو ان شاء الله موږ به کار کوو او خپل دا حال ځلته چې دا اوس په لار چولې دي ته دوام ورکوو او دا بل پروخې کوو او دا بل غزمنې او مسلکي کوو
بله بالکل زموږ هیله هم همدا ده چې تاسو خپل هم دغه هڅه ته دوام ورکړئ تر څو موږ وکړای شو ستاسو د هڅو نه ګټه واخلو کور مو ودان بیا هم تاسو ته د لا بریالي توبونو هیله کوو بیا به هم تاسو ته زحمت درکو وردګ صاحب نور نو تاسو ته د بریالي توب په هیله دغه خبرونه پای ته رسو خوشاله او په خپل چارو کې بریالي او سرلوړی اوسئ